کولای او هم چې د کورنۍ ته کار او رس ګټل هغه نشي کولای، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي، نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور هم په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي او هغې خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دي، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې مې یو اسلامي هېواد و، اوس هم یو اسلامي هېواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولله دا ډېره سخته ده د دغو ښځو لپاره، انسان درک کی دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفت څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینئ؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعیا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعیا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم، او دا ډېره د سیمایو سواب په دې کې ورته یو طالب ډیر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچی ورته په لغته وواله چې زه د دې نه پاسېږه د اوبه د جمع که دېز نه لاړ شه. ما واقعن هلته وژړل خولې، ځکه نه لري هغوی یو څوک نه لري، هغوی مجبور دي خپله همت وکړي خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغوی خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغوی دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري. دوی څه وکړي اخر، چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري. د هغوی دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنا دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري ووایي. خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده، خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکي دي. نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زمونږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی، او تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل. موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو، او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالي جواب ووایئ، چې دا ولي جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې؟ خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې. ښه، حجاب وکړه خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا، او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې؟ که د سړو دپاره ذکر هم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر، ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو، زموږ غږ باید وانه اوریدل شي، او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده، ډېره زیاته تریخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه هر ورځ نوی قویدات توزه کیږي، هغه یوازې د ښځو دپاره کنه. نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره درد وره وه کله چې ما دا نوي قویدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و. په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر درد وره و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه، زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغ یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم. ما په دې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم. خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ باندې زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټوي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی دی. د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قویدات ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي. او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی، که چېرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قویدات کلک وو او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بېچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی، اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قویدات چې کوم وضع شوي دي، دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په 100% کې ښځې 99% یا 100% تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به درد وري. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ دي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم مثلا فیصدم تر فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
هغه ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړې، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیایي؟ اوسې دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووځي او غږ یېم پورته نه سي او دا مسایل ورته زیات کړي. د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې دې یادونه وکړه، دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
کراسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوهي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا نیم په دې اساس باندې چې دوی باندې غږ ونه کړي یا هغه کول یا خرابه خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره، ما ډېر غټ حجاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغستې دی یا ساده ټیکرې زغته او موضوع یو نقاب اچومه. په دې اساس چې دا ما ته غږ ونه کړي او تر پوښتنې لاندې رانه شي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجنې یا ښځې منی سمه ده که حجاب اوسي دوی منی، که هر څه اوسي دوی منی. خو دا بعض قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، زه یو ډاکټر سره، زه یو دوکاندار سره، راځي او بازار کې څنګه خبره وکم به بغیر له هغه چې باید محرم ولري. خو زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم زما پلان نشته، زما ورور نشته دی. مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي، حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې بهیې محرمه راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلان نشته دی، زه یتیم یم، زه څه وکړم. د دې دپاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دوامه، زه لاړ شه په کور کې کښېنه. داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لري که نه. په دې احساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دی کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم؟ ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي، دوی باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده، زه نه وځمه کور نه، زه په کور کې کښېنم، زه پلان نه لرم، زه ورور نه لرم، ته ماته زما رزق راوړي، ته ماته زما نفقه راوړي، خو نه غم راسره نه مني که نه. شکر چې زمونږ سایه، زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي. دوی به تر دې حده موږ ته قویدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 24 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به ښوونکي راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولې سره هم ښودل کېږي. دا کوانټم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هستې په پرتله په بېلابېلو قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کېږي د یو څخه تر اوو پورې، او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کېږي KLMNOPQ تورو سره ښودل کېږي. فرعي کوانټم نمبر، دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ایل په توري سره ښودل کېږي، چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره ښودل کېږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي، د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې یو بیضوي شکل ځانته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځانته غوره کوي، د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم ښودل کېږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره 2 ضرب L جمع یو سره، چې د فرعي مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته 1, 3, 5, 2 قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کېږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده، چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادېږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مقناطیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مقناطیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي کیمنونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فری سوي اوربیتالونه لومړی وای په تاکا شکل او هم جهته سپین سره ټکی، خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکا شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانې د دې د کرل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سی وی دي چې اپا دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چکل جمع سین دوه کې هم دا د پی د وینو چې دا وای وي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ اروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي. یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه ولولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنم. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري، هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پاڼې کیدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګوني یعنی امفوټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریوډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي، له قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځانه څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکتیتونه یې جوړول او چې اکتیتونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په ځینو مرکبونو کې ورو یا بتی وي او دی وخت او ډیر وخت او حرارت او یا هم کتلې ستارتیا پیدا کوي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي، همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې ان ای راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوډنه یې کوو چې نومې شوډن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادېږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتان ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې دا ګروپ د میتلین په نوم یادېږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري تو هیگزان، ډیکان، کول او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوډن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوډن کې جواز لري. د نومې شوډن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانون استعمال وای چې الکانون څنګه لاسر الکانون د کتلسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسر راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسر راځي. همدارنګه د الکان د هلوجن څخه په مختلفو طریقو لاسر راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرین د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسر راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسر راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دلا سره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. د الکان هلوجنیت اجازه د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګ د الکانونو هلوجنیت ایجاد فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګ د سوډیم بور هایډریټ د جیا په واسطه الکل هلوجنیت پالکان باندې پتنیږي. همدارنګ د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګ چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډیر لوړ تودوخې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تهامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس مسای د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتایي تدې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتوله یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي چې اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اتوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نیو کلورین اتوم رادیکل منځته راځي لکه په ماده کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوال کال د دوال کال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوی کال رادیکلون څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه قانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکسایډ او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم ازادیږي په دې تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړ درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي دی ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو لننني درسي ساعت سره مول ملتیا مننه کوم تر بلې خبرونی خې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه